السلام علیکم خوږو اوریدونکو ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور خاص تاسو کوربه يم. په دې خبرونه کې به درته د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو، خو د هر څه نه وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومن دی وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. امریکا ویلی دی پاکستان سره اړیکی بیا خکول غواړي. په پاکستان کې د لنجمن میمو یا خط پاړه د تحقیقاتي کمیشن غونډه روانه ده، او اروپایي اتحاد د ایران څخه په تیلو اخیستو بندیز لګولې دی. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان لخوا هغه بیان دروغ بللې چې پکې ویل شوی ناټو بغیر لپارولو کزدن په مومندو ایجنسۍ کې هوایی برید کړی وو. پرون په واشنگتن کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی وکټوریا نولین په دې خبره خفګان څرګند کړو چې پاکستان ورسره د مومندو ایجنسۍ د پیښې پاړه په پلټنو کې همکاري ونه کړه.
We stand by the investigation that CENTCOM conducted.
مونږ هغه پلټنې چې د امریکایي ځواکونو مرکزی کمانډې تر سره کړې ادباري غنو. مونږ باور لرو چې دغه کار په هر الخیزه او بی ای بتوګه سرته رسول شوی دی. زبردر پیاټ کوم چې مونږ د پاکستان حکومت ته د پاکستان پوسټ ته پیشکش کړو سو په بشپړ طریقه په دغه پلټنو کې برخه واخلي او زمونږ ټیم ته خپل خلک وګماري. هغه له شرکت کولو انکار وکړ. دا غوی د ګډون کولو پترس کې کېدل شو چې نظریه خې مدغم شوی وي.
دا په داسې حال ده چې پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د ناټو د هوایي برید په اړه د امریکا په لټنې رد کړې دي. دا برید د تیر نومبر میاشت په 26 نیټه ترسره شوی وو چې پکې 40 پاکستانی پوځیان وژل شوي وو. پاکستان پوځ پرون د ګل په ورځو خپل یو بیان کې ویلي دي چې د مومندو ایجنسۍ د پیښې په اړه د امریکا د تحقیقاتي رپورټو یو شمېر برخې ناسمې دي چې پکې حقایق په صحیح ډول نه دي ورکړل شوي. امریکا دا تحقیقاتي رپورټ د تیر دسمبر میاشت په 26 نیټه جاري کړی وو چې پکې د پاکستان او امریکا دواړو هیوادونو پوځیان د پیښې ترسره کولو لپاره تورن ګرځول شوی وو. پاکستان ویلی وو چې د پیښې جزوی ذمہواری په پاکستان اچول بې انصافي ده او هغه ته د منلو وړ نه ده. په مومندو ایجنسۍ کې د ناټو د هوایي برید په جواب کې پاکستان په افغانستان کې میاشت ناټو ځواکونو لره د خپلو لارو د سامان وړل بند کړی دي. په پاکستان کې د لنجمن میمو یا خط پاړه د تحقیقاتي کمیشن غونډه نن د جسټیس فایز عیسا په مشرۍ کې روانه ده. د لنجمن خط مرکزی گواه منصور اجاز د امنیتي اندېښنو له وجې پاکستان ته د ورتلو څخه انکار کړی. د منصور اجاز لخوا په دې رویه په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین اکانی وکیل زاهد بخاري ویلي چې منصور اجاز د کمیشن سپکاوی کړی. یاد دی چې امریکایي وګړي منصور اجاز تور لګولې چې د حسین اکانی په وینا هغه د امریکا د پوځ پخواني مشر مایک ملن تا خط لیګلې وو چې پکې د پاکستان د حکومت لخوا غوښتنه شوې وه چې د هیواد د پوځ څخه د حکومت ژغورلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د پاکستان د شمالي وزیرستان په زیاتره برخو کې د نامعلوم وخت پورې کرفیو لګول شوې ده. د مشالې د خبریال لمخې په شمالي وزیرستان کې د پوځیانو د تګ راتک په موخه د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په میرانشاه د تخیل تحصیلي ګړیوم رزمک او د شمالي وزیرستان په نور سیمو کې کرفیو لګول شوې ده. د پولیټیکل چارواکو په وینا د دې سیمو په سړکونو به یوازې پوځي قافلې سفر کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د واورې او بارانونو ورېدو له وجې د سختې یخنۍ له کبله د مقصود کډوالو په کیمپ کې درې کسان مړه شوي دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ نواب خان صافی هم د دې خبر پخلی کړی. اروپایي اتحاد ایران څخه په تیلو اخیستلو بندیز لګولی دی. دا د هغه بندیزونو برخه ده چې مخه یې پر ایران فشار اچول دي چې خپل اټومي پروګرام ودروي. په تهران تور دی چې اټومي پروګرام یې د وسلو جوړولو لپاره دی. د دې بندیزونو منظوري پرون په برسلز کې د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ورکړی شوه. همداراز د ایران سره د خام تیلو او پیټرولیم مصنوعاتو د سپلای ټیکو په لاسلیک کولو باندې هم په سمدستي توګه بندیز لګول شوی دی. د اروپایي اتحاد د بنو چارو پالیسۍ جوړونکي کیترین ایشتن ویلي دي په ایران د دې بندیزونو موخه دا ده چې پر خپل اټومي پروګرام خبرو اترو ته بیا کینی.
Sanctions are not an end in themselves. I've often talked about this being
نوموړی وای دا بندیزونه په دغه ځای نه تمامېږي، یعنی یوازې دا بندیزونه نه دي. او دغه رنګ څو واری ما دا خبره کړې چې د دې بندیزونو مخه په ایران فشار زیاتول دي چې د خبرو میسته کینی. د نوموړی په خبره غربي طاقتونه اندېښنه لري چې د ایران اټومي پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره دی، خو ایران دا خبره نه مني. امریکایي چارواکي وایي چې د هیواد دننه یې یو ازبک کډوال په دې تور نیولی دی چې نوموړی د هیواد نه بهر په یوه اسلامي اروپا کې ډله کې د شاملېدو لپاره روان وو. 15 کلن جمشید متروف د شیکاګو په نړیوال ایرپورټ نیول شوی دی. د امریکا د انصاف وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دی جمشید چې ځان ته ابو مومن ترکستاني هم وایي اراده یې لرله چې د پاکستان په غربي برخه کې میش د اسلامک جهاد یونین په نامه د یوې سغدریزې ډلې لخوا وجنګیږي. دا سغدریزه ډله غواړي چې په ازبکستان کې د سیکولر حکومت پر ځای اسلامي حکومت راولي. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې ګینی جمشید متروف په امریکا کې د سکه قسمه ترګر کاروایانو منصوبه جوړه کړې وه. د ترکی د بانو چارو وزیر د فرانس په سینټ کې وړاندې کړل شوی هغه بل غندلې دی چې پکې قتل عام نه منل یو جرم ګرځول شوی دی. په دې بل کې شاوخوا سل کال وړاندې د ترکی په مشرقي برخه کې د ارمینیایي نسل خلکو قتل عام هم یو جرم ګرځول شوی دی. بلخوا د ارمینیا د بانو چارو وزیر ایډوارد نیل بلدین د فرانس لخوا د دې ګام ستاینه کړې.
will be written in gold not only in the history of friendship
نو مولای وای دا ورځ باندې یوازې د ارمینیا او فرانس ترمنځ د ملګرتیا په تاریخ کې بلکې په نړیواله توګه د بشری حقوقو د خوندي کولو په لړ کې به هم په خټکو کې یادېږي. د ترکی د بانو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي د فرانس په پارلمان کې د دې بل د وړاندې کولو طریقه کار غیر ذمہ‌دارانه دی. بیان زیاتوي ترکی حکومت به په ځوابي ګامونو پورته کولو کې زړه نازړه نه وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د سر عالم مومن نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. امریکا ویلی پاکستان د مومندو د پیښې ټوله پړه په دوی اچوي. دا خبره سمه نه ده. دوی د پاکستان سره همکاري زیاتولو ته لیواله دي.
What we want to do is talk through the issues that we don't agree on.
موږ چې سغواړو وغدادي چې په هغه موضوعاتو چې نه پرې سره موافقه کیږو خبرې وکړو سوپر مخ لاړ شو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې ترهګرۍ او د هغې ضد عملیاتو د تعلیم برخه ته هم ډیر زیان رسولې. یو ځوان مشال ریډیو ته وایي
د مونږ د جنگ د وجه نه تعلیم پته شوی دی او سخت په خفا یو. ډېر اوچاته اراده مې لارلې چې زه ډېر څه کوم. د وزیرستان د ځوانون لګیا دي تباکیږي بربودیږي.
د پاکستان یو شخصي ټلویزیون په پروګرام کې د کراچۍ په پارکونو کې سیل لپاره ورغلي خلکو نه د شناخت پوښتنه کوي چې لواجی خلک اوس دغه پارکونو ته نزي. خلک وای
بل کور نه ما وای پرشی ما سره دې پمانو نکانه ما وای بل سره دې چګر کې ماتنګي یا ما به زه کوي نو دا سب مطلب دی. مطلب دای دې پارک لپاره موږ نه راځو.
او باچا خان چې په پښتنو کې د عدم تشدد بانی دی او پښتانه ورته په ډېر عقیدت بابا وای. په جلال آباد کې د بابا مزار په څه حال کې دی؟ د مزار څوکیدار وای
نسکندر پروت د مزار تر ته بسلار د خلکو مده او د سپیم ده او د سړیم ده. بس چا سر نشو ویلې چې ته ول د شرادی یا مون ناراض.
دا او نور یو شمېر ریپورتونه لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او راځو د دې غړې اولنی ریپورت. د امریکا د دفاع وزارت د مومندو په قبایلی سیمه د 13 نومبر د میاشتې د ناټو د هوایی بریدونو په اړه د پاکستان تحقیقاتي ریپورت رد کړي او ویلي دي چې په دې ریپورت کې د دغه پیښې ټوله پړه امریکایي ځواکونو باندې اچول شوی او د پاکستاني ځواکونو تیروتنې پکې د پامه غورځول شوی دي. د امریکا خارجه وزارت بیا په عین حال کې ویلي چې د پاکستان د همکارۍ د تعلقاتو پر ځای کولو ته لیواله دی. په دې اړه تفصیل د واشنگتن نه هارون باچا په دې ریپورت کې راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند کیپټن جان کیربی د ګلپورز د پینټاګون خبریالانو ته د هغه ریپورت په اړه چې د په خبره د پاکستان حکومت ورسره د 13 په پای کې شریک کړ د خپل وزارت د خبرګون په خوله وویل چې په دغه سیړنیز ریپورت کې دا ویل چې په ممندو بریدونه غنې به له کومې پارونې د ناټو ځواکونو په قصدي توګه کړی وو په قطعي توګه دروغ خبره ده. نوموړي ټینګار وکړ چې د ممندو پیښې د دواړو خواوو یعنې د ناټو او هم د پاکستاني ځواکونو د غلطیو په نتیجه کې مخې ته راغلي دي. په عین حال کې راپورونه وایي چې هم د ګل پورز د پاکستان پوز د ممندو د پیښو د امریکایي پوز د پلټنو هغه ریپورت په رسمي توګه رد کړی چې پکې ویل شوي ناټو ځواکونو د پاکستان له لوري د شو ډزو په ځواب کې د غلطه موجودې پوځي پوستې په نښه کړي. په داسې کې د پینټاګون ویان 13 ورځ وویل چې د امریکا پوز د خپل ریپورت په پایلو چې 13 میاشتې په ډاګه کړل سل په سله باوري دی. کیپټن کیربی په خوشینۍ سره وویل چې پاکستان د امریکایي پوز لخوا په شوو پلټنو کې د همکارۍ کولو څخه انکار وکړ. نوموړي دغه راز د امریکا د دفاع وزارت د هغو هیلو په ښکار کولو چې غواړي له پاکستان سره موجودې کشالې زر تر زره هواري شي په پاکستان غږ وکړل چې په افغانستان کې د میشتو ائتلافي ځواکونو پر وړاندې خپلې اکمالاتي لارې بیرته خلاصې کړي. د یادولو ده چې د تیر کال د نومبر په 26مه د ممندو په قبایلي سیمه د ناټو د هوایي بریدونو په جواب کې چې سلیریش پاکستانی عسکر یې قربانیان شول، پاکستان له خپلې خاورې تیرېدونکې دوه مهمې اکمالاتي لارې په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو پر مخ وتړلې. یو هم یې د بلوچستان شمسي هوایي ډګر چې ویل کېږي امریکا به په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کارو له دوی بیرته واخیست. په دې سربیره پاکستان پریکړه وکړه چې له امریکا سره به خپل اړیکو ته له نوي سره کتنه وکړي. د امریکا او پاکستان په اړیکو کې راغلي همدغه کړکیچ ته په اشاره د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نولند په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته وویل، موږ غواړو چې د خبرو اترو له لارې له پاکستان سره خپل اختلافي مسلې هوارې
کړو.
موږ چې څه غواړو هغه دا دی چې په هغو موضوعاتو چې نه پرې سره موافقه کیږو خبرې وکړو، سو پر مخ لاړ شو. همدا هغه څه دي چې موږ یې کول غواړو. آیا د دې خبرو تعلق د ممندو له پیښې سره وي، له پوځي چینلونو سره، او یا که د پراخې کچې له اړیکو سره؟
with regard to the broader relationship.
نو موږ هم په خپل سرګندونو کې د ممندو د پیښو د امریکا د پوز رپورت د باور وړ وباله، او په دغه عملیه کې د پاکستانی پوز د نه همکارۍ له کبله د افسوس اظهار وکړ.
We stand by the investigation that CENTCOM conducted.
موږ هغه پلټنې چې د امریکایي ځواکونو مرکزی کمانډې تر سره کړې اعتباري ګڼو. موږ باور لرو چې دغه کار په هر لخیزه او بې عیبه توګه سرته رسول شوی دی. زه به در په یاد کوم چې موږ د پاکستان حکومت ته د پاکستان پوز ته پیشکش کړو سو په بشپړ طریقہ په دغه پلټنو کې برخه واخلي او زموږ ټیم ته خپل خلک وګماري. هغوی له شرکت کولو انکار وکړ. دا غوی د ګډون کولو پترس کې کېدل شو چې نظریه خې مدغم شوی وي. ولې موږ د پاکستان له ملکی حکومت او پوه سرکار کولو ته د ادامې ورکولو په لړ کې بيخي تیار یو، او موږ دوی پیل کړي اړیکو ته د بیا کتنې د پروسې بشپړې دو ته سترګې په لار یو سو زموږ کارونه پر مخ لاړ شي. په نه حال کې کتون کې د پاکستان په کورنی سیاست کې راغلي او رسته او لوړو ژورو ته اشاره وایي چې ګمان نه کوي د امریکا او پاکستان پاړیکو کې په نږدې راتلونکي کې کوم خواله راشي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په سینټ کې یو سل سلور سیټونه یا چوکۍ دي چې په کې به د روان مارچ په میاش کې د نیمو یعنی 250 چوکۍ لپاره انتخابات کول شي. په دې انتخاباتو کې او په دغه چوکۍ کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی نه 12 د سینټ غړي به منتخب کیږي. د دې الیکشن لپاره سیاسي ګوندونو څه تیاریاني نیولې دي او انتخابات به په کوم ډول ترسره کیږي؟ د خالد خان په ریپورت کې مو د نور تفصیل نه خبرو.
لکه د نور صوبو پشان په خیبر پختونخوا اسمبلی کې سیاسي ګوندونو د راتلونکو سینټ ټول ټاکنو لپاره هڅې تیزې کړې دي او داسې پلانینګ کوي چې د صوبې نه د سینټ 12 چوکو باندې زیات نه زیات سیټونه وګټي. د سینټ نیم غړو یعنی 250 سیټونو لپاره د مارچ په میاشت کې الیکشن کیږي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی نه 12 د سینټ غړي به هم منتخب کول شي. دغه ټول ټاکنې به لکه د عام الیکشن پشان نه وي او صرف د صوبای اسمبلی غړي په دې کې اوټ اچول شي، او د سینټ امیدوار نوم به هم صرف د صوبایي اسمبلی غړي تجویز یا تایید کوي. د سینټ الیکشن کې اوټ اچولو یا اوټ اغستلو په حق لچې مې کله په پیښور کې د الیکشن کمیشن پاکستان یو چارواکي ظهور شاه نه وپوښتل، نو هغه وویل په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د غړو شمیره یو سل او سلی رشته چې زیات تر پکې د عوامي نیشنل ګوند یعنی اتسلویخ، پیپلز ګوند دیرش، او د جمعیت علما اسلام 15 غړي دي. دغه ګوندونه خوشبین دي کچری دوی د سینر الیکشن د پاره یو شي نو دوی به دغه ټول سیټونه وګټي. په دې کله د عوامي نیشنل پارټي مرکزی نائب صدر سینیټر عادل مشال ریډیو ته وویل،
فارمولې مت مطابق 124 فوٹوں تا تاسو وہ تقسیم ہو گئی جنرل سیٹوں کے زمون عیسا دری جوڑی پیپل پارٹی زمون نے ووٹ کم دے لیکن اہم اختم دری بھی اور یو جمعیت ربا اسی کے راج یا یو ٹیکنوکریٹ دا پیپل ہی یو زمون گی یو فیمیل دا پیپل ہی یو زمون گی یو زمون فالتو ہی مناٹی والا
خوبیا دا الیکشن کمیشن چارواکی ظہور شاہ وائے چی دا سینٹ الیکشن دا پارا سیاسی گندو نخپل تگلارے او تیاریا نے کوی خو بیا هم زن اٹھنا غلط یا کینسل هم کی دیشی سیٹوں کی وہ چوکے دا جنرل سیٹ دا پارا دو دا زنانو دا پارا دو دا ٹیکنوکریٹس اور یو دا اقلیتی یا غیر مسلم دا پارا دی دا ٹیکنوکریٹ سیٹ دا پارا کم خلق حل کی دیشی پدیکلا ظہور شاہ وائی خیبر پختونخوا نبا یولس سینیٹران د شپږ کال مدت نپس د مارچ په میاشت کې ریټایر شي چې پکې درې د جماعت اسلامي درې د جمعیت العلماء اسلام یو د عوامي نیشنل ګوند یو د شیرپو ګوند او دوه د پاکستان مسلم لیگ کاف شامل دی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
پختو وائے مشال ریڈیو اور
او اوس د مشال ریډیو په خبرونو کې وزو د پاکستان قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمې د وکیلانو اتحادیه یعنی فاټا لایرز فورم د غړو په وینا کې چیرته د ولسی حقوقو په قانون کې بدلون ونه شو نو هغوی به دا قانون په سپریم کورټ کې چیلنج کړي دوی وایي دا قانون د پاکستان د بنیادی قانون سره سمون نه خوري په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې
په قبایلی سیمو کې د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون ورسته د اف سی آر سره سره د سیول پاورز ریګولیشن پر نوم یو بل قانون هم نافذ کړی شوی دی چې قبایلی وکیلان وایي د قانون کې هر ملزم ته د صفایي حق د شهادت قانون او د اپیل کولو لپاره حق نشته دی دغه وکیلان وایي که چیرته په ریګولیشن کې ترمیم ونه شو هغوی به سپریم کورټ ته ورځي او د دې قانون پر ضد به مقدمه کوي د قبایلی سیمې د وکیلانو په خوانې صدر کرمیسود وویل
دا قانون 2011 کې 2011 کې جوړ شو او 2008 نه 2 فروری 2008 نه بعد رایج العمل وی اول خو د دوی فرست شیک چې کوم دی متنازع شو سیکنډلی دا چې په دې کې ایویډنس ایکټ به تهاشا ضروری دی جبکې د قانون کې د شهادت به خې سایټ ته شوی دی بل د عمومي سیکشن چې کوم دی زمونږ د جنرال لا کم قانون
قبائلی سیما کی دو شہادت قانون لاہم ندے غزول او دا سی ریگولیشن بعد سیمی دا پارا ڈیر خطرناک وی
بوٹ دو کسان کی کم تفتیش سوکو کی تفتیش کر دا آرمی والا بھی یا سیویلین بھی پدی کے دی دار ہے پیش کے چہرہ دا سڑے طالب دے یا بل سدا گورنمنٹ خلاف کے ملوث دے نو دا آگے اگر آئے با دی دا پارا دا عدالت دا پارا بس دا یو ثبوت با گرزی گی دا آگے پرانا کے سڑیلا سزائے موتم ایون ور کولی شی نو دا مونگا چھ پدی باندے اعتراض کھو بنیادی وجہ ہم دا غلا چھ دا یو سڑی پرائے باندے دا یو سڑی خلاف تا تحقیق نہیں کرے شہادت نہیں کرے نو دا یو سڑی پرائے باندے یو سڑیلا سزائے موت سنگ ور کے
ولی خان اپریدے ہم دا خبر ہائی کورٹ وکیل او دو فورم غړی دی او هغه ویل سیول پاور ریگولیشن خ قانون دی
چای کی دالی کلی دی چې کم علاقې کی کم طریقې کار وی هغه به اپناوي کی دویمه خبره دادا چې دا دی گروپ خلاف دا دی انډیویډوال په مینس کې نه دا انټی سٹیټ ایلیمنٹس وی وغیرہ وغیرہ دی هغه لپاره کې دی پریمبل سوک پڑھاو کی نو په دې پوجي دا دی انډیویډوال یا خلکو په مینس کې دی جګړو دی لپاره نه دا او هغه گروپ سے دی ملک خلاف دی خاور خلاف زه خدا وینځ دا خو یو خبره وشو روزانہ یہ کوٹ کی ریٹرن کو دی مکاسان غیبی مسنگ پتہ نہ لگی نو اس بکم اس کا مو بو ورزو مو بی گورو
دی فاٹا لائر فورم موجودہ صدر اجاز مومن وینا کوم قوانین چې د پاکستان د اساسی قانون سره متصادم یعنی پر ضد دی هغه به غندنه کوي
نو زمو خو جی دی مخالفت کړي دی مونږه پریس کانفرنس هم کړي دی مظاهره هم کړي دی او زمونږه اخیره قدم دار چې مونږه سپریم کورٹ ته ځو او مونږه غواړو چې دا مونږه په سپریم کورٹ کې چیلنج کوو د سپریم کورٹ چې څه فیصله را لاغه به مونږ ته منظور وي
او د زیاتره وکیلانو په وینا باید په سیول پاورز ریګولیشن کې دی یو وار بیا ترمیم وشي او دا ترمیم دی د قبایلی سیمو د وکیلانو په مرسته وشي
د قبایلی سیمو وکیلان سیمه کې د ولسی حقونو په قانون کې د بدلون غوښتنه کوي. رپورت مو واورېده. په قبایلی سیمو کې ترهګرۍ او د ترهګرۍ خلاف عملیاتو د ولسی خلکو د ژوند هره برخه ځپلې ده. په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د تعلیمي ادارو طالب علمان هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه تفصیل لپاره ستاسو پام راړو دې رپورت ته.
په سعودي وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د راه نجات اپریشن په واجه په لکونه مسعود قبایلیون په کاډو مجبور او د دوی سره تعلق لرونکي یو شمېر ځوانون او طالب علمون هم متاثر شوي دي. دا ځوانون دا طالب علمون خپل مشکلات خپل ستونزې او خپل بېوسۍ نه امیدۍ سرنګ ژړوي. د تاج محمد مسعود په نوم پېژندلې یو طالب علم خبرو ته غوږ ونیسئ.
پاکستان خود میشن آلریڈی لوڑیو تابا شا داتا میش خا پائی چھ دلاتا بے روزگاری ہاں دیرا زیو تائی دو چھ امفیل ہوا کہاں دے مدا پا تل نہیں چھ میش مستقبل اس طرح گیوی جان پا بچا بندے ہر شای میشو تابا شا بی دی نئی پوسٹی نا ہاں نرتا ملائی بی جی مستقبلو پا داو لگے دلائی دے
یو بلز ون ریاض مسعود ویائی
دے وزیرستان رو غلی دے جنگ دے وجہ نا دلتا پا زفر آباد شمشتایی تلال دے مونا دے جنگ دے وجہ نا تعلیم پوتے شوائی دے او ساخ پا خفایو دیر او چا تے ارادے میں لارلے چھ زور دیر چکا دے جنگ دے وجہ نا نو شوال مش په مشکلات شه پنساوی د وزیرستان د ځوانون لاګیا دي تباکی جی بربودی جی چې د کیم په واجه د ځوانون نه مستقبل خطرناک دی.
د کانی ګورم او سدون کی حکمت الله برکی ګلې معنی ها سکه مې نه دی
ول بي سي خوب د سام وزیرستان ور وکړه نه مو مور پروژې ترای درای برداشت کړي په مو ایم سی وکړه کمی جی لاکه پوسټینګ باندې مش دی او رج کول خطر هندو مولا کې د ایم سی کړي به دا شوق باندې مې کولا چې لکه ز چې ایم سی نه فارغ شو ځل څنګه کاری مینداګه مو تقریبا دوا کولا کیږي چې مې سي کړې 2010 بیروزګار اګرزه او په دغه حاصل کې څنګه مو تعلیم کړل دا نو خلک بدن تعلیم حاصل کوو دا سه حاصل روزګار سمید نشته پد نه لګي چې دنا بعد د وزیرستان د ځونې ته حلوي.
مشال ریډیو چې د سیمینار د سېنات نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشي د دې ځوانانو او طالب علمانو په حال خبر کا هغه وویل چې په دا بار یو څه ما اول ها ځخ پورته کړای دی ککلا ها د ځوانانو او طالب مانو د ما سره رابطه وکړه زبا ورته مخشه مخشه وم.
دا یو حقیقت دی چې د جنوبي وزیرستان اپریشن ډیر وخت ووته بارها مې دا جاړو کړی د حکومت چې اپریشن خو د باجوړه مامند د نور کومې وشه د نور قبایل وشه خدا دې مو اپریشن ډیر ویز وچاله دو ډیر تبعی وکلا چې مسجد کوم سره یو ډیر جتای ظلم وشه سره سن سره سره د مو مستقبل نسل دا تباش ولا او دا ورګي کاداګ مسالې مبارک شه سره ملاب شي د مونستي صورت حال باندې بریف کو چې کوم ځای ته مو اوز راځي چې موږ د دې اوز ورساو
دا ځوانونو طالب علمون ویایي چې حکومت د دوی د بیروزګارۍ مخنیوي په غرض ګړندي قدمونه پورته کړي.
حالتا د خیبر ایجنسی د جمرود سیمه خلک وای چې سمو د وړاندې په جمرود کې د بجلی ګریډ سټیشن افتتاح شوی و. یوازې چار دیواری راتاو کړی شو خو نور کار پر بند کړی شوی دی او کومه مشینری هم چې پکې ضرورت و نه د لګول شوی چې لوجې د بجلی د نشټوالي له امله د خولسی خلک د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په دې حق لا نور حال په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی د جمرود سیمه خلک وای چې سمو د مخ کې په سیمه کې د بجلی ګریډ سټیشن افتتاح شوی و خو لا تر دې دمه ورته کومه مشینری نه دراوړی شوی او دوی لا هم د بجلی د نشټوالي له امله د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا تیر کال په څلورم میاشت کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په خپل د دغه ګریډ سټیشن افتتاح کړی و او په هغه وخت کې یوازې چار دیواری تر راتا وکړه او نور کار پرې شروع نکړای شو. په دې حق لباندې د جمرود سیمې یو مشر سید شاه اپریدی مشال ریډیو ته وای
او ګریډ سټیشن دا بیا دیولې ته وکړای او ابودیګی دا مشینونه له راځي د وګ ته ډیر تکلیف او مشکلات دی. نو موږ غواړو چې ابود شي او بجلی وی او سہولت وی. نو بجلی به دا تکلیف دی چې شپه ورځ کې یو ګرټه روشي بیا سره ویم ده نو دا جی بس هر څه تکلیف دی. بجلی نشته او به نه ویلوږي او بو تکلیف دی. ان شاء الله چې دا بالکل حال شي چې موږ ریجستریشن جوړ شي.
په جمرود سیمه کې د بجلی په ګریډ سټیشن باندې باقی پاتې کار نه کولو او د بجلی د نشټوالي د ستونزو په اړه باندې یو بل ځای تن رسول خان وای
نور ډیر وخت شو دغه وی چیرې په درې میاشتې کې ودا بالکل کمپلیټ کیږي. د ګریډ سټیشن خو چر دیواری ته شو یا نور په ایس باندې نه پویږي خو موږ ته خو د بجلی نه ډیر زیات تکلیف دی. ډیر په مصیبت کې لګیاو مین خبره مونږ او بنشته چې سره په غاځ خل او بو مونږ ته هغه نور حالات خوب سي پر چې یاره مونږ ماشومان سټډي نور مل ما یا غم خودي شه خو پر خبره نه خو دې او بو ډیر زیات تکلیف ته مونږ ته
د جمرود سیمی یو بلتن حاجی لغمان وای چې که دغه گریډ سټیشن ورته جوړ کړی شي نو د بجلی ستونزه به یې هواره شي
ډېره زیاته به حل شي داسې به حل شي چې دغه نه خامخا شپېګاته لینونه وځي لکه اوس چې کوم لینونه د یتابات نه راغلي هغه به شاکسته شي چې شاکسته یې کړي باقي چې دی که نه د مکمل د دغه جنسې کار کوي شپېګ لینه چې اوس یو غونډي له ویر کړي بل علي مسجد والا چې نه ویر کړي بل نوې آبادۍ له ویر کړي بل جمرود بازار له ویر کړي بل جمرود کلي له زړو له ویر کړي نو ټول مسالہ پہ حل شو باباں دے وڈیرا گٹا مسالہ حل کی
د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د بجلی په گریډ سټیشن باندې باقی پاتې کار نه کولو په اړه مو چې کله قبایلي سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکي فضل معبود سره رابطه وکړه نو دوی وویل
فنډینګ پوزیشن دې د کې بیا چې کله فنډ شته نشته دا مسله ده پکې بیا هغه نو سره هغه سټیپ بای سټیپ دا خو درې کړه دا دوه کړه دا پیم لري نه دې بیا ټیسټینګ کې دا بیا لا هور نه کسان راځي کنه هغه بیا هغه سایل ټیسټینګ کې بیا ارت ریزیسټیویټی کې دا
د ټیسکو چارواکو زیاته کړه چې دا د اویا کروڑ روپو منصوبه ده او دوی ته تر اوسه پورې درې کروڑ او اتیا لکه روپۍ ورکړی شوي دي او چې څومره زر ورته د باقی پاتې روپۍ میلاو شي نو دغه گریډ سټیشن به هغه مرزر جوړ کړی شي
په ریپورت کې به د خیبر ایجنسی جمرود سیمې د ولسی خلکو د بجلی د نشټوالي له وجې چې کوم مشکلات دي هغه تفصیل مو اورېده ورزو بلوچستان ته چیرته چې د بجلی د ویش د ادارې کیس کو کارکونکي وایي دوی تل د کار په وخت د امنیتی مسلو سره مخامخ کیږي او وخت په وخت دوی هدفي وجنې او تختونه هم رامنځته کیږي دوی وایي که حکومت امنیتی ستونزې ورهواري نکړي نو دوی په احتجاج لاس پورې کړي هلته د کیس کو چارواکو ویلي دوی دغه ستونزو د حل لپاره ضروري ګامونه په پام کې نیولې دي نیاز موسی خیل د نور تفصیل سره
د بلوچستان د بجلی ادارې کیسکو کارکونکو وایي لتیری سمودی راهسي دوی د کار پر مهال له خطرو سره مخامخ کیږي او کله کله خو د دوی تښتونی او وژنې هم کیږي او د غیر قانوني کنکشنونو کاټولو پر مهال عام خلک هم له دوی سره چندانه ښه سلوک نه کوي د کیسکو یو کارکونکو محمد اکبر په دغه اړه وایي
د کار په دوران کې چې کوم وبړه لکاران هر ورځ ځي پر سایډ باندې غیر قانوني کنکشنان یا پر هغه باندې زموږ پیسې پاتې وي بکاجات پر پاتې وي هغه کاټو هغه په دوران کې موږ دا جنگ وسي جګړه وسي بیا موږ تاڼې ته لاړ شو موږ تاڼې والا زموږ خبره نه اوري زموږ یې پایار نه کاټېږي کوي پایار چیرې کاټم سي پر هغه باندې بیا به اگر به اثر خلک دي بیا پر هغه باندې پایار باندې عمل درآمد نه کوي نه خلک نیول کېږي نه خلک د عدالت کټېرې راځي
د کیسکو یو بل کارکونکي جمعه خان بیا وایي دوی به خپل ادارې ته په دغه لړ کې خپلې غوښتنې وړاندې کړي او د نه منلو په صورت کې به په احتجاج لاس پورې کړي
مونږ گورنمنٹ دا غشتنی غواړو سی مطلب ٹارگیٹ کلنگ دی عموما سٹور بلوچستان دا ټیم دیش کار او اوڑا هم په دیش کار سوی دا ٹارگیٹ کلنگ کیس کوم موزه نور مو کومو تول کر کیش بکار دی او اوڑا هل کار ته مغه موزه ملاوي مونږ دا غشتنه له گورنمنٹ غواړو سی مونږ په ادارو کیس کوم خلک شهیدان سی دی په کار یغه په کو په ستا باندې 15 لاکھ روپیه ور کېغه دی په کیس کو کې هم ور کړی
هلته د کیسکو یو لوړ رتبه چارواکی غلام محمد کاکړ وای دوی د صورتحال جاج اخیستی او له حکومت سره په دغه اړه خبرې کړې د د په وینا هله ده چې وزبه ډیر ژر برابر شي
تحفظ د دې خو تقریبا د چیف سیکرټری پر لیول باندې زموږ چیف ایگزیکټیو صاحب خبره هم کړې ده او ایون چې د کم چې دا کم غټ اپریشنان سه موږ کوو د دې لپاره اگر سره د اف سی د لپاره لا چې اف سی موږ ته پرووایډ کړي پر دې لیول هایر لیول باندې لا خبره شوی
یا د دیوی یو سورو زمخ کې د صوبې د هرنای پسمه کې د راپور لمخې د وابډا یو کارکونکو هغه وخت په ډزه ووژل شو او دوا وتشتول شو کله چې دوی د بمی چاودن شکار د وی کمبې یا ټاور په بیرته رغولو بوختو د کیسکو پر کارکونکو د دغه بریټ پړه بلوس وسلواله ډلې بی ال ای په غاړه اخیسته نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم
او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې وورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښي.
قدرمن اوریدونکو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې دی. اسرار عالم را سره سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز پترې واورو.
امریکا ویلی دی پاکستان سره اړیکې بیا ښه کول غواړي. په پاکستان کې د لانجمن میمو یا خط پاړه د تحقیقاتي کمیشن غونډه نن د جسټس فایز عیسا په مشرۍ کې روانه ده. د پاکستان د شمالي وزیرستان په زیاتره برخو کې د نامعلوم وخت پورې کرفیو لګول شوې ده. بلخو د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د واورې او بارانونو ورېدو له وجې د سخت یخنۍ له کبله د مسعود کډوالو په کیمپ کې درې کسان مړه شوي دي. او اروپایي اتحاد د ایران څخه په تیلو اخیستلو بندیز لګولې دی. او امریکایي چارواکي وایي چې د هیواد دننه یې ازبک کډوال په دې تور نیولې دی چې نوموړی د هیواد نه بهر په یوه اسلامي اروپا کې ډله کې د شاملېدو لپاره روان وو.
دا وو اسرار عالم مومن چې تاسو ته د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. او استاذو پام راګرځو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې انیل خالدی مهم ټکی راغونډ کړي. راځي چې په ګډه واورو.
مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا په پیښور سیمه کې د باران نه پس په اکثر علاقو کې اوبه ځای په ځای ولاړې دي. د کومې وجه چې د نالو صفایي نه کول دي. اداریه لیکي چې موجوده وخت کې د اوبو د نکاسۍ خراب نظام د ټولو نه غټه مسله ده. او انتظامیه هم د سهل راوباسلو په ځای د پیسې بچ کولو په کوشش کې ده. اداریه زیاتوي چې باید انتظامیه د صفایي کولو عمله کې د کار خلک وساتي او په نالو باندې جوړ تجاوزات دې هم ختم کړي. دغه رنګ صوبایي حکومت له پکار دی چې د ذمہوار افسرانو په ضد کاروایی وکړي او همداسې به دا مسله حل شي. رسپانی ایکسپریس خپلیداری کې لیکلي دي چې دا خبره ډیره د حیرانتیا وړ ده چې د پنجاب د کارډیالوجي یعنی د زړه د بیماریانو انسټیټیوټ له اړخه مریضانو له مفتې ورکړې شوې دوایانو د وجې 40 مریضان مړه شول. اداریه لیکي چې د پنجاب حکومت په دې لړ کې د پلټنو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د کومې مشر ډاکټر اکرم جاوید په یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې دا پیښه یا خود تخریب کاری یا انسانی غلطۍ نتیجه ده. اداریه زیاتوي چې دا ډیره افسوسناک خبره ده چې زموږ په ملک کې د دوایانو څه قسمه خراب اثر مخکې نه پته لګولو لپاره داسې هیڅ قسمه لیبارټري نشته. اداریه اخیره کې لیکي چې باید حکومت د اولس حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د خرابو دوایانو معلومات هم په فوري توګه وکړي چې بیا په راتلونکي کې چاته څه قسمه زیان ونه رسي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې منصور اعجاز له د قانون او آئین مطابق سیکیورټی ورکول د کورونو چارو د وزارت کار دی. ولی موږ د هغه په حفاظت باربون روپۍ نشو خرج کولې. اداریه مخکلي کې چې کله نه د منصور اجاز پاکستان ته دراتلو خبرې شروع شوې دي نو کله د کورونو چارو وزیر او کله وزیر اعظم دغه خلاف سناسب بیان ورکوي د کوم نه چې داغ کاریږي چې دوی دغه په پاکستان راتک خوشاله نه دي. اداریه لیکي چې که حکومت دا خبره خوښوي یا نه خوښوي خو د پاکستان اولس د اصل حقایق نه ځان خبرول غواړي او دا د کامی سلامت لپاره هم ضروری ده. نو ځکه د دې هر څه په رڼا کې د منصور اعجاز گواهی هم ډیره مهمه ده. اداري اخیره کې زیاتوي چې باید حکومت د واقعې له څه قسمه سیاسي رنګ ورکولو نه ډډه وکړي ځکه چې اوس دا کیس سرته رسیدونکي دي. نو پکار ده چې حکومت یا نور خلک په دې معامله کې د احتیاط نه کار واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس پام وکړئ د نړیوالو مطبوعاتو کتنې ته. ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي امریکا غواړي چې افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې او د جوړجاړي عمل د افغان حکومت سره په ګډه ترسره کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي ک په امریکایي وګړي منصور اعجاز د بهر کوم هیواد د ایجنټ تور لګول کیږي نو بیا څنګه هغه د پاکستان د صدر آصف علي زرداری سره مخلص کېدی شي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د یوې لنډې دمې ورسته. د ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په دې مقاله کې راغلی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن د اتوار په ورځ د کابل د سفر پر مهال هڅه کړې چې دغه هیواد د سولې د خبرو اترو په لړ کې افغان ولسمشر حامد کرزی مطمئن کړي او د امریکایي چارواکو په وینا دوی به د جوړجاړي د خبرو په عمل کې د افغان حکومت د شاملولو غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بهیر لا د یوې نوې غوټۍ په څیر دی او خلیجي هیواد قطر کې د افغان طالبانو لپاره دفتر پرانستلو باندې ټول اړخونه سلا شوي، افغان حکومت او د قطر ترمنځ د خپګان بعد الوتی دی. افغان حکومت د قطر نه ګیله کوي چې دوی د طالبانو سره د افغان حکومت د سلانه بغیر رابطې ساتلې وي. ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ملاقات وروسته مارک ګروسمن ویلي تر هر اولنۍ او مهمه خبره دا ده چې افغانستان او قطر یو بل سره نیغ په نیغه رابطه ولري. ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي افغان طالبان ویلي ترکی کې دفتر پرانستلو ته ځکه نه و تیار چې دغه هیواد د نیټو سره تعلق لري او سعودي عرب کې دفتر یې ځکه نه و خوښ چې د دې هیواد په اړه داسې فکر کیږي چې د پاکستان سره نږدې تعلقات لري. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي امریکایي وګړي منصور اعجاز چې په مبینه توګه کوم خط د امریکا د پوسټ په خوانی مشر ته لیږلی وو، په هغې کې دا خبره هم شوې وه چې په اسلام آباد کې نوې قامی امنیتي ډله یا نیشنل سیکیورټی ټیم به د استخباراتي ادارې ISI هغه برخه ختموي چې ورباندې د وسلوالو طالبانو او نور وورپکو ډلو سره د اړیکو لرلو تورونه دي. منصور اعجاز په مبینه توګه دغه خط د امریکا د سلامتیا پخوانی مشیر جیم جونز په ذریعہ د امریکا د ګډو پوزونو په خوانی مشر مایک ملن ته لیږلی وو. د منصور اعجاز لخوا په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه او د واشنگتن پوسټ په بلاک کې د تیر کال د مې په میاشت کې د خط سکینډل په ډاګه کول یو لویه خبره وه، ځکه چې په هغه میاشت کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن د پاکستان دننه وجل شوی وو. منصور اعجاز په مبینه توګه په دغه لیکنه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موندلو پیښه د امریکا پالیسۍ جوړونکو ته د موقع په لاس ورکوي چې د پاکستان په داخلي کارونو کې خپل مداخله زیاته کړي. از منصور اعجاز چې د کومتن یعنی د جیمز جونز په لاس خط لیږلی وو، هغه چې کله په افغانستان کې د نیټو کمانډر وو، نو هغه منصور اعجاز ته وړاندیز ورکړی وو چې په افغانستان کې د هغوی ستراتیژیکي سلاکار جوړ شي. بیا وروسته منصور اعجاز ته وویل شو چې اټلانټیک کونسل کې شمولیت اختیار کړي چېرته چې جیمز جونز مشر وو. د مقالې لیکوال د انتقاد کوونکو د خولې لیکي چې دا ټولې خبرې یو پښتن راپورته کوي او هغه دا که منصور اعجاز د یو بهرني حکومت ایجنټ دی، نو هغه څنګه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري سره مخلص کېدی شي؟
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او د نړۍ حال دراورو، یورپین یونین د ګل پوراس خپل غړو هیوادونو ته د ایرانی تیلو په برآمد یا راوړلو د بندیز لګولو ترڅنګ د دې هیواد پر ضد د یو لړ نورو مالی بندیزونو دراوړلو فیصله هم کړي. رپورټونه وايي یورپی ټولنه د خپل دغه ګامونو په نتیجه کې غواړي د امریکا د هغه هڅو ملاتړ وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ مخه نیولو لپاره یې ترسره کوي. د واشنگتن نظم همکار هارون باچا مو په نور تفصیل خبروي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ څانګې مشرې کیترین اشټن د بلجیم په پلازمینا برسلز کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل چې په ایران د بندیزونو د لګولو اصلي هدف د هېواد د خپل اټومي پروګرام په اړه نړیوالې ټولنې سره جدي خبرو ته کېنول دي. نوموړي په ډاګه کړه چې یا خو د ایران زموږ لخوا تیر کال د ترکیې په ښار استنبول کې پړاندې کړل شوو تجویزونو د عمل په کولو تر دا منځ د باور یو فضا رامنځته کړي او کنه نو د دغې مسلې د حل لپاره دې له خپلو وړاندیزونو سره راشي. سکتور کې اضافي محدودونکي ګامونه پورته کړی دي چې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته د ایران د خامو تیلو په وارداتو مرحلهوار بندیز پکې شامل دي. او په مالی سکتور کې مو په داسې حال کې چې د سختو شرایطو د لاندې ایران سره د قانوني تجارت کېدل یقیني کړی شي، د دې هیواد مرکزی بانک په نخښه کړی دی. رویټرز جان سره اروپای هیوادونو ته د ایران د تیلو په وارداتو د بندیز د اروپای ټولنې د پریکړې په خبرګون کې د یاد هیواد د دوو سیاستوالو چې نمونه نه دي ورکړل شوی خبرې راغستې چې وطن هرموز د تنګی چې د تیلو د نړیوال تجارت لپاره مهمه سمندري پټۍ یادېږي د بندولو د ایراني حکومت دړه تکرار کړي او بلتن ویلي چې ایران باید په خپل غربي نړۍ ته د تیلو صادرول په سمدستي توګه ودروي. راپورونه وایي د ایران پر ضد د اروپای ټولنې د بندیزونو پریکړه ښایي چې د یونان او ایتالیا په څیر هیوادونه چې زیاته تکیه په ایراني تیلو ده او اقتصادي هم وار د مخه بحراني صورت اختیار کړي لا ډیر زیانمن شي. دا هم ویل شوی چې یو ورځ وروسته له هغې چې د امریکا، برېټانیا او فرانسې جنگي بیړیو په خلیجی اوبو کې د سفر په کولو په سیمبولیک توګه د ایران پر وړاندې د غرب د پوځي طاقت مظاهره وکړه. د اروپایي ټولنې بندیزونه ممکن په سیمه کې د دې هیواد او د لویدیځې نړۍ ترمنځ د جنگي شخړې احتمال سیوا کړي. رویټرز ایجنټس د کتونکو په حواله لیکي چې ایران چې په دوامداره توګه د ایټومي پروګرام په ترڅ کې د ایټومي وسلو د جوړولو د لویدیځ تورونه اردوي، یو وایي چې دغه پروګرام یوازې او یوازې د برېښنا د تولید لپاره کاروي، کېدای شي چې راتلونکي کال د ایټومي وسلو د جوړولو توان ترلاسه کړي. په داسې کې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو چې د رویټرز ایجنټس په خبره له غیر پوځي لارو ایران د ایټومي پروګرام څخه لاس اخیستو ته د اړ کولو د لویدیځ له اپروچ سره موافقه کولو ته تیار نه ښکاري. د اروپایي ټولنې د تیرې ورځې د پریکړې په هرکلی کولې وویل چې ایران دا مهال هم لګیا دی د ایټومي وسلو د جوړولو کارونه پر مخ بیایي. اروپایي اتحادیې نن د ایراني تیلو په صادراتو د بندیز لګولو پریکړه وکړه. زما په اند دا صحیح لور پلو یو ګام دی. د اوس لپاره په دې پوهېدل چې دا بندیزونه به څه پایلې ولري ناممکن دي، ولې دا چې په ایران قوي او چټک فشار راوړلو ته اړتیا ده. د بندیزونو د نتایجو په رڼا کې باید دوی څېړنه وشي. نن ایران پرته له دې چې په کوششونو کې کوم خلل راغلی وي نیوکلیایي وسلو جوړولو ته دوام ورکړی دی. باید وویل شي اسرائیل چې په منځني ختیځ کې یوازینی ایټومي طاقت لرونکی هیواد دی، د ایران لخوا د نیوکلیایي ټکنالوژۍ د ورته پیاوړتیا د ترلاسه کولو هڅو ته په سیمه کې د خپل پایښت پر وړاندې د لوی خطر په توګه ګوري. په داسې حال کې چې راپورونه وایي د ایټومي انرژۍ د سار د نړیوالې ادارې یا IAEA یو پلاوی به له ایراني چارواکو سره د دوی د ایټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره را روان او نوی تهران ته سفر وکړي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولن په واشنگټن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې په ایران غږ وکړ سو د یادې ادارې مامورینو له د همکارۍ لاس ورکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو د سې شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
جورنال په یو مقاله کې راغلی د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کور کې د یو قیدی په مثال ژوند کوي. حسین حقانی وایي د پوز احترام کوي خو په ملک کې د جمهوریت نظام ملاتړی دی. د مقاله مهم ټکی به د ملیحا امیرزاده نواورو.
په واسټری جرنل ورځپاڼه کې لیکل شوی په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې دا وخت د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کور کې اوسیږي، وایي چې پاکستان کې د ننه داسې قوتونه موجود دي چې غواړي موږ په یارو کې ژوند وکړو. دغه په خبره د غیره د دننه او بهرني دښمنانو نه ده. د ورځپاڼې په خبره نوموړي پسې له هغې د خپل دندې استعفا ورکړه کله چې په 10 اکتوبر 2011 کال یو پاکستانی نژاد امریکایي منصور اجاز په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې دغه دعوه وکړه چې حسین حقانی ورته د هغه پټې مراسلی د لیکلو ویلی چې پکې د امریکا نه غوښتنه شوې وه د پاکستانی پوز نه دی سیویلین حکومت اوژغوري. ښاغلی حقانی دغه تورونه رد کړ خو ورسره خپله استعفا وړاندې کړه چې له هغې وروسته د پاکستان سپریم کورټ د دغه معاملې نوټیس واخیستو او پر حسین حقانی د ملک نه بهر په تللو بندیز ولګو. ورځپاڼه د حسین حقانی د خولې لیکي دا یو سکینډل دی چې یو امریکایي د یو بل امریکایي جنرل جیم جونز له لارې دغه خط یو بل امریکایي پوځي چارواکي ته رسول غوښتل چې هغه د خزلو په ټوکره کې واچو. ورځپاڼه لیکي دغه شان پیښې په پاکستان کې یوازینی مثال نه دی. تیر کال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په رڼا ورځ د خپل ساتونکي لخوا ووژل شو. دغه شان د خبریال سلیم شهزاد په وژنه کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د لاس لرلو خبره کېدله، خو بیا د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې د یو جوړ شوي کمیشن په تحقیق کې د دې کان رسمن تردید شو. د رسپانې په خبره داسې حالات حسین حقانی وړاندې هم دی، خو داسې ښکاري چې اراده یې مضبوطه ده. داغه په خبره کې هم په امریکا کې ژوند کړي او تعلیم یې ورکړي، خو بیا هم امریکایي شهریت اخیستل نه غوښتل ځکه چې خواهش یې لرلو د اصلاحاتو په پروسه او په پاکستان کې ولسی واک په ساتلو کې مرسته وکړي. وال سټریټ جرنل لیکي په 2015 کال کې داغه په کتاب کې د پاکستانی پوز لخوا په بلواسطه ډول د اسلامي طاقتونو د استعمال ذکر شوی. داغه په خبره په نتیجه کې په زرګونو پاکستانی خلک وژل شوي او د تیرو دوه لسیزو راهیسې افغانستان کې بے ثباتی راوستلې. ورځپاڼه د حسین حقانی د خلیلی کې دغه یو مهمه وجه ده چې په ملک کې دننه اسټابلیشمنت د دې کتاب له وجې د دننه نفرت کوي. حسین حقانی وایي د پاکستان تاریخ ښایي چې پوز په سیاست کې تل مداخلت کړې دي، نو ځکه دا ویل کېدی شي چې په ریاست کې دننه داسې کړی دي چې د ملک منتخب شوي مشرانو باندې باوري نه دي. ورځپاڼه د حقانی د خلیلی کې د په داسې وخت کې د پاکستان استازیتوب کړي کله چې د پاکستان او امریکا تعلقات سخت کړکېچن وو، خو بیا وایي په اوسني امریکایي انتظامیه دنیا کې داسې کسان نشته چې د پاکستان دننه پر مسلو او پیچلي خبرو پوهوي. ورځپاڼه لیکي امریکا غواړي استخباراتي ادارې د پاکستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه کار وکړي او بیا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د خارجه دفتر سره کار کول غواړي. حسین حقانی وایي امریکا ته پکار ده د خپلو فوري ضرورتونو او د خپلو عملیاتو د اوږدمهاله فایدو ترمنځ توازن وساتي. دې زیاتوي امریکا دا تل وایي د پاکستان ولسی حکومت ډېر کمزورې دی، خو بیا پوښتنه کوي دغه حکومت به څنګه مضبوط پاتې شي چې پخپله امریکایي چارواکي د سلام مشورو لپاره پوست ته مخه کوي. حسین حقانی وایي د پاکستانی پوست احترام کوي، خو د دې نظریې کتن ملاتړی نه دی چې پوست په واک کې وي. د ورځپاڼې په خبره د میمو ګیټ په شان معاملې د ملک سیاست نور هم مفلوجوي چې لاول نه پکې اقتصادي بحران او نسلي تشدد دی.
دا و ملیحا امیرزاده چې د وال سټریټ جرنال د مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کړې. ایبټ آباد د پاکستان هغه ښار دی چې لویه پوځي چاونۍ لري، خو اسامه بن لادن دلته وژل شو. د القاعده دوه نور مهم مشران هم په دې ښار کې ژوندي نیول شوي دي، او اوس اسلم اوان چې په شمالي وزیرستان کې وژل شوی او په اړه یې ویل کېږي چې د القاعده تنظیم مهم غړی و هم د دې ښار اوسیدونکی و. په دې اړه اسوسییټډ خبری ایجنسی یو رپورټ لیکلی چې زموږ همکار نجیب عامر یې تاسو ته وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د جنوري 14 نیټه او د مسخوتن 12 منټه د پاسه 8 بجې وي چې د خوشحال خان میرمن ته د غې په موبایل ټلیفون زنګ راغلو. هغه ته یو چاول زوی دی وژل شو، او له همدې سره د نارینه غږ خاموش شو او د ټلیفون غوږی کې خودل شو. د خان د کشری زوی اسلم اوان د وژل کېدو خبر دغه کورنۍ ته په داسې وخت کې ورکړل شو چې د امریکا بی پایلټ الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې په میزایلی برید کې څلور کسانو وژل چې یو پکې اسلم اوانو. امریکایي چارواکو ویل اسلم اوان د القاعده تنظیم د بهرنیو عملیاتو پلان جوړونکي مهم کس و. د برتانیا چارواکو ویل اسلم اوان په شمالي انګلستان کې د اورپکو د وی ډلې غړی و چې په افغانستان کې هم جنګېدلی و. اژانس لیکي چې د اوان وژنه د سی آی ای لویه بریا ده. اسوسییټډ پریس لیکي د دې باوجود چې د بی پایلټ الوتکو دا ډول بریدونو ته په پاکستان کې ولسی خلک په خو سترګو نه ګوري، خو راپورونه وایي چې دغه بریدونو په نړیواله کچه د القاعده تنظیم ملامته کړې ده. اژانس لیکي د اسلم اوان د برخلیک په اړه دوی ته شوی ټلیفون په تیر یو کال کې یوازې تماس و. هغه په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن استوګنځي ته ورسیر مستر شوی و. پلار یې په اویایم لسیزه کې په برتانیا کې په یو بانک کې کار کولو، وروسته یې په ایبټ آباد کې همدا دنده ترسره کوله او 15 کاله وړاندې ریټایر شو. دغه په اولادونو کې دوه ډاکټران، یو انجینیر او یو د بانک کارمند دی. دا خبره ګرانه بریخي چې اسلم اوان د ګینی په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن سره اړیکې درلودلې. د هغه پلار خوشحال خان چې اوس مهال 15 کلن دی، د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبریال ته ویلي، زما باور نه راځي چې دا هر څه رښتیا وي. زما زوی په دا ډول سرګرمیانو کې ښکیل نه و. خان وایي اسلم اوان د خپلو نورو ورونو په شان په برتانیا کې درس ویلو او د زده کوونکو په ویزه یې هلته ډیر کلونه تیر کړي دي. خو اژانس لیکي په مانچستر کې د 4 کلن قیام پر مهال هغه د یوې اورپکې ډلې سره اړیکې جوړې کړې. دغه ډلې له برتانیا نه د ترهګرۍ د روزنو لپاره خلک پاکستان ته لیږل. اسلم اوان پلار ته ویلي و چې په یاد شوي ښار کې لوړې زده کړې کوي، خو دا نه ده جوته چې هغه د کومه ډیګري هم اخیستې وي. اوان په 2001 کال کې پاکستان ته ستون شوی. عین په هغه وخت کې چې اسامه بن لادن د ایبټ آباد په بلال ټاون کې په خپل لوی کور کې استوګنه پیلوي. خو اژانس لیکي دا د دې خبرې لپاره کافي ثبوت نه دی چې ګینی هغه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې درلودلې. یو پاکستاني پولیس افیسر اسوسییټډ پریس ته ویلي، وروسته اسلم اوان د سپاه صحابه په نوم د وسغدریزي اسلامي ډلې سره اړیکې جوړې کړې چې د ده په وینا دا ډله هم د القاعده سره ارتباطات لري. خوشحال خان وایي په آخري ځلې زوی په 2010 کال کې لیدلی و چې د یو کور د جوړولو لپاره د دوی نه پیسې غوښتلې، او دوی ورسره جګړه هم کړې وه چې هغه ولې کار نه کوي. نوموړی وایي کله چې هغه اسلم اوان ته پستغه د پیسو د نه ګټلو پیغور ورکړو، نو هغه خپه شو او کورې پرېښود. تر ډیره وخته چې لورې معلوم نه شو، نو ده به انګیرله چې چا بغوا کړې وي. خو څو میاشتې وروسته هغه په ټلیفون مور ته وویل، زه میرانشاه کې یم او د کاباړي جامو یوه هټۍ مې جوړه کړې ده. خو د پاکستان د استخباراتي ادارې یو مامور اژانس ته ویلي، اسلم اوان د القاعده تنظیم مهم غړی و. عبدالله خراسانی په نوم پیژندل کېدو، او په دې وجه چې اعلی تعلیم یافته و، په کمپیوټر پوهېده او بهرنۍ اړیکې درلودلې، د تنظیم مشرانو به یې ډېره ستاینه کوله. اسوسییټډ پریس لیکي د دې باوجود چې ایبټ آباد کې د پاکستان د پوځ لویه چاونۍ موجوده ده، خو د القاعده مشر اسامه بن لادن دلته وژل شو. ابو فراج الليبي هم د نیول کېدو نه وړاندې دلته پاتې شوی و، او د اندونیزیا سره تعلق لرونکي د القاعده یو بل مشر عمر پاتیک هم له دغه ښار نیول شو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرونکي
ورزو کراچۍ ته چیرته چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو تنظیمونو د ځینې ټي وي چینلونو د هغو پروګرامونو د بندیز غوښتنه کړې ده چې له وجې یې د کراچۍ ښار زیاتره پارکونه شل شوي دي. د ښار اوسیدونکي هم وایي چې د پارکونو په لور د خپلو زنانو سره ځکه نه ځي چې هلته ترې د ځینې ټي وي چینلونو صحافیان پوښتنې ګرویجنې کوي. په دې حق له نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
کراچی کې ځنی سیمایزو ټی وی چینلونو باندې داسې پروګرامونه شروع شوې دي چې پکې پروګرام جوړونکي د خار پارکونو ته تللو نارینه او زنانو څخه د نکانامې لرلو یا نه لرلو او یا دې ته ورته نورې پوښتنې کوي. خاریان وایي د ځنی ټی وی چینلونو د دغې رویې له سبب یې د پارکونو په لور تلل بند کړی دي.
بل کور نه ما وای پرشي ما سره دې پمانو نکانامه غواړي یا بل سره دې چګر کې ما تنګي یا ما به زه تکای نو دا سب مطلب دی. مطلب دای دې پارک لا مونږ نه راځو بار روزو نه کور نه کنه ګرځې زورا ګرځې نو منیشو دغه شکر دې نور څه کولې شي
ډی ډیل په کار دې دا کې عمل دخل نه کوي. دې ټیم کې سړی راوځي ګرمه کې راوځي سار راوځي اوس سوک چې مونږ نه دې پاتې کې دا اوس مونږ نه دې پاتې کې دلته کې ماړي کې نو مونږ هو چکل لري راځو کنه مونږ ځان سره واړه راولو خپل خزه یا بچي یا نور سره سره راولو او سیوا دې مراد لشو وای په دغه سار کې ماشومان سکول لاړ شي نو سب مونږ دې مطلب دا کپل دې فل کې دې جوړی دا خو نه شي کېږي کنه زما دوخ دې خلاف
یو بل تن چې د خپلې میرمنې سره کلیفټن پارک ته راغلی دی مشال ریډیو ته په دې حق لوای
یم پاکستان مې بي انټرټینمنټ وکړه مور
پاکستان کې خود د ساتيري موقع ورده مخه ختم شوی وي. دا پارکونه د ساتيري ځایونه وو هغه هم ختميږي لګیا دي. نن سهار مې په بول د پاکستان پروګرام کې کتل دوی د زنانو څخه ته پوسټ کوي چې دلته څه کوي ولې راغلی دا غلطه ده. د کراچۍ تم کورونه دي چې سړی پارک ته لاړ نشي نو چرته لاړ شي. د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو د پاره کارکونکو ګوندونو د ټي وي چینلونو دغه عمل غندلې دی. کراچۍ کې د عورت فاونډیشن سیمایزي مشرې مهناز رحمان مشال ریډیو ته ویلي دي چې دې لړکې د ټي وي چینلونو رویه د ښځو سره د طالبانو د رویه په څیر ده. هغه وایي زه حیران یم چې دې ټی وی چینلونو ته د طالبانو په شان کردار ادا کولو شوق څنګه پیدا شو. دا وخت ټی وی چینلونو ته چا ورکړی دی چې پارک کې ناستې ښځې او خاوند څخه دې نکاحنامه وغواړي. دوی خپلو پروګرامونو کې وایي چې جینکۍ د دې دپاره برقې غوندي چې خپل غیر اخلاقي کارونو باندې پرده واچوي. دا خو د صحافتي اصولو نه هم سرغړونه ده چې ښځه او خاوند دې ناست وي او ته دې ورشي او د هغې په داخلي خبرو کې دې مداخلت وکړي. دا غلطه خبره ده او دا د انسان د بنیادي حقونو خلاف ورزي هم ده. د مهناز رحمان په خبره هغه او د سیول سوسایټي ټولو استازو د ټي وي چینلونو د دغه ډول پروګرامونو په ضد پیم راته لیک استولې ده او په لیک کې یې غوښتنه کړې ده چې داسې پروګرامونو باندې دې بندیز ولګوي چې له وجې د انسان بنیادي حقونو ته خطر متوجه کیږي. بلې خواته د دغه ډول پروګرام جوړونکو وینا ده چې دوی دا پروګرامونه د خلکو د اصلاح په خاطر جوړوي. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ ځینې ټي وي چینلونه د یوې اوږدې مودې راهیسې وقفې سره داسې پروګرامونه جوړوي چې پکې ښځې او نارینه په پارکونو کې یو ځای ناست ښودل کیږي. په دې وروستیو کې د یو سیمه ایز ټي وي چینل سما لخوا په دې حقله باقاعده او سلسلهوار پروګرام شروع شوی دی چې له وجې یې د ښار ټول پارکونه او په تیره بیا ساحلي سیمو کې واقع پارکونو ته خلک د خپلو زنانو سره د تللو څخه ډډه کوي. ظفر کریمی مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
امن او تعلیم هغه بنیادی خبرې دي چې په نن سبا وخت کې ورته پښتانه تر بل هر قام ډیر ضرورت لري او همدې لپاره باچا خان سوله سيزي وړاندې د پښتنو په سیمو کې ډېر حالې ځلې کړې وي. نوموړي ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره په چارسده کې یوه مشاعره شوې چې حال یې د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
په پښتنه سیمن کې د امن په حق لا د خیبر پښتونخوا چارسدی ضلع کې یو مشاعره شوه چې صدارت یې عباسین یوسفزی کولو. دغه مشاعره کې د چارسدی نه د پښتو مجلې ځلنده ستور د مخکتن نه علاوه د پښتنو د مشر خان عبدالغفار خان نه ژوند او د امن لپاره د هلو ځلو باندې رڼا غورځول شوه. مشاعره له راغلي شاعرانو میلمنو نه یوازې په پښتنه سیمه د امن بلکې د خان عبدالغفار خان د عدم تشدد فلسفي او د پښتنو لپاره تعلیم باندې هم شعرونه وویل. دغه مشاعره کې ګډون کوونکي شاعر اسرار تل په دې مخه باندې وایي:
صوبه ګلونه قتلوي صوبه ته سا وباسي د مینې خیال بل زړګینه سنگ پغلا وباسي تاسو په اوپای خو ژوندر نه بیمینې نشي زما د تن وینې نه چوڑ کې مانه سا وباسي نومر لمګ دې خیر دې منګ خلک پیجنې خو زما د کور د شر رک کې دا بلا وباسي.
دا غونډه صدارت کوونکی عباسین یوسفزی وینا وه چې پښتنو غوندې په ټوپک مین قام د لاسه ټوپک غورځول او دوی د امن په لاره راوستل یوازې باچا خان کولی شو او ډېر په خړولې کړي وو. مشال یې دوی ته دوی وایي:
د پښتنو غوندې قام د عدم تشدد په لاره چول چې دي دا کارنامه بس هم یو باچا خان کولی شو، بلې چا نه شو کولی. جنگ چرې د مسلې حل نه دی، جنگ په خپله یو مسله ده. نو ظاهره ده چې په هر دور کې د عدم تشدد د نظریې ضرورت دی. څومره وخت چې د باچا خان په جون باندې څومره ضرورت دی، نن سبا زیات ضرورت دی، ځکه چې نن سبا ډېره وینه توی شوې ده، ډېره تباهي شوې ده، ډېر غرق پرق شوي دي خلک. د دغه وخت نه فایده اوچتول پکار دي او د عدم تشدد نظریه خپلول او مخ په وړاندې بوتل پکار.
شاعر شوکت حسین حسرت په پښتنه سیمه باندې د باچا خان د امن هلې ځلې صدارنګ اوستایلې:
هغه څوک چې ماتې پښتې شوې د پښتو په سر، اخې یې ولاس د خپلواکۍ د لیونو په سر، تل لکه د چتو د بیننګ پښتنو په سر، جن پیکه د قام کړه رنگینه پخره افغان، پیشو پخانه نه پزوانه پخره افغان، ټینګ پخپل جبل کغرو سر تور سر غازی، دا د سپین تنګی ملوس بابړی او ټکر غازی، غږ د ایشیا د ازاده او د دین نر غازی، لو ژوندې کړه په تحریک کې سخانه پخره افغان، پیشو پخانه نه پزوانه پخره افغان.
یادونه ولدا چې دغه دستوري راغلي ملمنو شاعرانو په پښتنو نوی کول باندې غږ وکړو چې د جدید تعلیم سره سره دوی د باچا خان د عدم تشدد فلسفه مخبل کړی، ځکه چې هغوی نه یوازې په پښتنه سیمه کې امن غوښته بلکې په پښتنو کې تعلیم عام کول هم غوښتل. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، چارسدا.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم باچا خان په حواله یو بل رپورت لرو چې پښتانه ورته د مینې نه بابا وای. د باچا خان بابا قبر یا مزار په جلال آباد ښار کې، د افغانستان په جلال آباد ښار کې دی. دغلته د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد ورغلی دی او د دغه مزار د څوکیدار سره یې خبرې کړې دي. راځي چې په شریکه واورو.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو، باز محمد عبدیم او د جلال آباد په ښار کې د باچا خان د مزار تر څنګ د یو بابا سره ولاړې مده به مونږ ته خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د کوم ځای دی او د کله نه په دغه مزار باندې دلته دی پیاره ولاړ وي.
لس کاله وشو چې دلته دایمي د خدمتګار یم.
کاکا، تاسو خپل نوم وانه غوښتو؟ نوم دی را لواله؟
نوم محمد ظاهر.
او اصلي وز کوم ځای اوسیدونکو؟
او اصلي د شنوار.
نو زه بابا وینم چې دلته د مزار چاري هم د سپټه په ولاړ دي، سیخان هم دلته خو دي پراتی دي، سریم پراته ده او په مزار باندې کار هم درېدلې دي. دا ولي
د کدارو ویل چې بس مونږ ته پیسې نه راکې، د سیخانو پیسې هم پاتې دي. سړی راځي هغه د 50 لک روپیا سړی باسه دي، د پښتنه کې چې درکو مونږ پیسې راکې شل درې مات دغه غوهو ګیرو کوم تو کار زده کوم. زه یو چوکیدار سره مزه دی کې کوم پوند دغه نشته مداخله کې کار لړ بس کنه په پاکستان کې نه سي او دغه کار په ټپ ولاړ دي. دریم کار د برکیږي دا کار ولاړ دي. غورال د دوه مشت کار به وګنو خلاص
کور ز خلا تر نه وتلم سو لاري لري. زه اوس په کندر باندې را نه وتم.
ټول کندر شو سي، ټول کندر شو باغ نه ده. خدا کار ټول دغه دیوالونه ما غي انتشاب وګورول دغه دغه ګونه می ګونه راول دیوالونه ور دیوالو غمونه کوارتي ونکړم. نسکندر پروت ته بازار تر ته بسلار د خلکوم دا د سپیم دا د سړیم دا بس چا سر نشو ویل چې ته ول د شرادي یا مون ناراض. دا غاړه کې دا کورونه بم پتنګ راغلی و چې بس کنه دا خاور لري کوي چې بس کنه مونږ په دغه باندې سپیر اوري، په کورو باندې سپیر اوري، دا غینم تنګ یو بس کنه دا خزر اب سشل دل یو راځي.
ګور اوس خو ال ته د کورنۍ حکومت دی، دا ولې داسې ملنګ پروت دی؟ دا غو نستا سهيله ده.
ما ته نه ځای لري چې دا زی پچی پچی
دا و د افغانستان په جلال آباد ښار کې د باچا خان بابا د مزار څوکیدار چې زمونږ د خبریال باز محمد عابد سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او دغه خبرونه تاسو هر ورځ د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. زه خبرونه ټولې په پښتو ژبه کې تاسو ته وړاندې کولی شي او صرف پښتو ژبه باندې. د دې تر څنګ مشال ریډیو خپل یو ویب پاڼه هم لري چې انټرنیټي پته یې په دا ډول ده: www.mashalradio.com. البته دا خیال وساتئ چې د مشال سپیل یا ټکی په دا ډول دی: MASHAL مشال. دغه باندې تاسو تلی شئ او خپل ویډیوګانې او خبرونه کتلی شئ. اوس خپل کوربه منوشات اجازه ورکړي. د مشال خبرونه به دوام لري.